تاسو هم ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا السلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د کاب يهود تلسمه ده، یا د مارچ ته مچې د شوزول نړیوال ورځ سره برابر ده. تر خبرونو وروسته پر راپورونه کې اوریدل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر المریز کال په نسبت سش کال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی دی. افغان ولسمشر د څلورو ناامن ولایتونو لوالیانو او نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د تورخم او سپین بولدک دروازې بننه هم د مسافرو پر مخ پرانستوي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر د موقت پریکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ناامن ولایتونو لوالیانو او یو شمیر نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی اشرف غنی تیر ماښام د ویډیو کانفرنس د لارې د هلمند، کندهار، کندوز او فراه لوالیانو او د 215، 215 او 208 قلو اردوګانو او د شلمې فرقې له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل
دغه ویډیو کانفرنس لاله په یادو ولایتونو کې له ملکي او نظامی مسولینو سره د امنیتي ګواښونو د سیمو اقداماتو په خپلو ساحو کې د راتلونکو پلانونو او همدارنګه د دشمنانو په وړاندې د امنیتي او ملکي څانګو ترمنځ پرامژغۍ باندې خبرې وسولې.
د ښاغلي مینپال په وینا ولسمشر مسؤلانو ته هدایت ورکړ چې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو فعالیتونو اجازه ورنکړي او هم هغه کسان لمنځه یوسي چې په پراخه پیمانه د مخدره موادو په قاچاغ کې لاس لري. د یادونه وړ دی چې دغه څلور ولایتونه په دې وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهدان و. د تورخم او سپین بولدک دروازې بنن هم د هغو افغانانو پر مخ پرانیستي وي چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د ننګرهار د والی وین اتاوله خوږیانی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د پرانیستل کېدو په لومړۍ ورځ، یعنی پرون، شاوخوا لزره افغانان پر دې دروازې افغانستان ته روا وشتل. ښاغلی خوږیانی له دغو افغانانو سره د مرستو لپاره د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
مسافر وړین کی موټر برابر کړی دی او څنګه څنګه دوی مسافر دا لري دی پر دې برخه کې هم شل امبولانسونه لحظه په لحظه ناروغان حلوی رسین او نو خپل رسین ته بجره لمات کړی لګول کیږي.
بل خو له کندهار د ازادي راډیو د خبريال دراپور لمخې د سپین بولدک له دروازې هم پرون له پاکستانه بزرګونو کسان د افغانستان خاورې ته داخل شول. پاکستانی چارواکو دغه دوی دروازې د شاوخوا شل ورځو له تړل کېدو وروسته د دوو ورځو لپاره پرون د هغو افغانانو پر مخ بیرته پرانستلې چې د پاکستان قانوني ویزې لري او په هغه هیواد کې بند پاتې وه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون یوې کمشنرې سریا صبحرنګ ازادي راډیو ته ویل چې روان کال د مخکینی 1490 مریض کال په نسبت د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي په سلو کې څه باندې 8 زیات شوی. د میرمن صبحرنګ په وینا له کمیسیون سره تر اوسه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 5515 موارد ثبت شوي چې ډېر یې کورنۍ تاوتریخوالی دی او د ډیرو عاملان یې هم د شوزو مړو نه دي. په دغو ارقامو کې چې له موږ سره دی په سلو کې نوي تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغه چې په کورنیو کې دننه ترسره کیږي په سلو کې 8 عوامل یې هم د کورنیو مړو نه دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیاتیږي چې نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې د افغانستان حکومت او نورې اړوندې ادارې لکه د تیرو کلونو غوندې په شاندارو مراسمو سره لمانځي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د موقت پریکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په لړ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع کړي. د ټرمپ د نوې پریکړې له مخې متحده ایالاتو ته د ایران په ګډون د شپږو هیوادونو چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د اتباعو پر داخلېدو بندیز لګول شوی دی. د دغه نوي اجرایوي فرمان له مخې چې د مارچ 14 عملی بڼه خپلوي، د ایران، سوریې، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن هغه اتباع چې له مخکې ویزې اخیستي او اعتبار لري له دې امره مستثنا دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مجید تخت روانچی د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه نوی اجرایوي فرمان هم له قضایي پلوه بې معنا دی. هغه همدارز ول چې ایران به تر هغه امریکایانو ته ویزه ورنکړي چې د ټرمپ اجرایی فرمان جاری وي. ترکمنستان له خپل گاونډي هیواد ازبکستان سره د اړیکو د شکېدو د یوې نوې هڅې په توګه د دې هیواد پخوانی ولسمشر اسلام کریموف په نامه یو یادګاري څلی پرانیست. په ترکمن آباد ښار کې د دغه یادګاري څلی د پرانیستلو په مراسمو کې د ازبکستان او ترکمنستان دواړو ولسمشرانو شوکت میرزیایف او قربان قلی بردی محمدوف ګډون کړی و. دواړو ولسمشرانو دغه راز پرون د امو سیند پر سر یو نوی پل هم پرانیست. د ازبکستان ولسمشر چې په یوه دوه ورځني سفر د دوشنبه پر ورځ ترکمنستان ته رسیدلی، له خپل سیال سره په هغه پروژه کې د نږدې همکاری یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې افغانستان او پاکستان دواړو ته برېښنا صادروي. د دوشنبه پر ورځ دواړو ولسمشرانو دغه راز یو موافقه چې هغه د ستراتیژیک همکاري موافقه یاد کړي هم لاسلیک کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین وایي امریکایي سیالی ډاډ ورکړی چې واشنگتن به له کیف څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. هغه دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. د هغه په وینا ټیلرسن ورته ویلي چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپلو تماسونو په اړه چې په نږدې راتلونکي کې په څه ډول د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزه وکړو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ویلي و چې پر روسیې د بندیزونو پر لرې کولو به غور وکړي. خو د ټیلرسن په ګډون د هغه د ادارې یو شمېر چارواکو د روسیې په وړاندې سخت دریځ غوره کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید کریمیا بیرته اوکراین ته ورکړي او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو له ملاتړ لاس واخلي. نن د مارچ اتمه یاد شوزو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تیر مریض کال په نسبت سږ کال د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی 8% زیات شوی. خو له تاوتریخوالی او نورو ستونزو سره سره ځینې ښځې ویاړمنې څېرې ګڼل کیږي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګروال یې بیلګه ده.
د دې د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوسټ فعلاً مدیر د عمومي جنرال مو ټاکلې. زه د دې څخه ډېر خوشاله یم، ډېر باعزت یم.
په ننګرهار کې په افغان امنیتي ځواکونو کې د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار وسو.
خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یو ځای کې شتون لري، نو خویندې هم هلته ډېر مهم سهم لري.
د مسافرو پر مخ به د تورخم او چمن لارې نن هم پرانیستې وي. په تورخم کې د راستنو سویو افغانانو له حاله مو خبر وو.
نوی پاسپورت ته کارت او نوی شناختي کارت ته کارت او نوی خطه کارت او بس همدغه پیسې
د نور مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې. نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول سوی چې د ښځو د حقونو او ژوند سمون ته د نړیوالو پاملرنه زیاته سي. که څه هم په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو او کورنیو هڅو په نتیجه کې د افغان ښځو ژوند یو څه ښه سوی، خو په وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ نه ده درېدلې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د پخوا په نسبت اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ثبتېږي. نوریس نوري او نور تفصیل.
نن د مارچ اتمه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغانستان هم لکه د نورو هیوادونو په څیر دغه ورځ هر کال د غونډو په جوړولو سره لمانځي. خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره د افغان میرمنو د ژوند په ښه کېدو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان کال د مخکینی 1994 کال په نسبت په 100% باندې 8 زیات شوی دی. د دې کمیسیون یوې غړې سوریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې ډېرې پیښې په کورني تاوتریخوالي یعنی فزیکي وهلو یا ډبولو ترخی. هغه قضیه چې سګ 1995 کال تر اوسه له کمیسیون سره ثبت شوي 5515 دي. دا د فزیکي تاوتریخوالي، رواني او لفظي او هم د جنسي او اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي.
و خشونت های اقتصادی.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو وایي چې یو اساسي علت چې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبتېږي دا دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو پوهه او معلومات زیات شوي دي. دلبر نظری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې وزارت هڅه کوي چې تر ډېر حده په ټولنه کې دغه پدیدې مخه ونیسي.
وزارت امور زنانه درې بخش کار کوي. مردم
د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. د خلکو پوهه او معلومات ښه شوي او ښه کیږي. تاوتریخوالی شته، خو موږ هم هڅه کوو چې هغه کم کړو. د ښځو چارو د وزیر په وینا، ناامنی، بېوزلي، بېسوادي او نورې ټولنیزې ناخوالې هغه عمده عوامل دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي سبب شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر میرمن سوبرنګ هم دا مني چې د خلکو په تېره بیا د ښځو پوهه زیاته شوې او د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر څنګ رسنیو هم په دې برخه کې مهم رول لوبولی دی. خو نوموړی په هیواد کې د ناامنیو تر څنګ د یو شمېر هغو مهمو مواردو یادونه هم کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې پڅې کړې دي. له مجازاتو د معافیت فرهنګ دی، اداري فساد دی، عدلي او قضایي مرکز نو ته د خلکو په تیر بیا د میرمنو کم لاسرسی دی. دا ټول موارد د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی مخ په زیاتې دوه وي.
خشونت رو به افزایش باشه.
که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتوالي په اړه د ښځو چارو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورې ادارې د ځینو مشخصو ارقامو یادونه کوي، خو د افغاني ټولنې جوړښت او دود دستور ته په پام سره په لریو کلیو او بانډو او ان ښاري سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په مختلفو بڼو ترسره کیږي چې همالته د کورنیو په کړیو پورې محدودې پاتې کیږي. د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې 8% زیاتې سوي دي، خو له ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ځینې ښځې توانېدلې ویاړونه وګټي. په دفاع وزارت کې یوه ښځینه ډګرواله بېلګه ده، خان محمد سین.
ښځه سره له دې چې مور، خور او د یو نارینه د ژوند ملګرې ده، د هیواد ساتونکې هم ده. د افغانستان په سیر په یوه دودیزه ټولنه کې د ښځې نوم له تاوتریخوالي، کمزورتیا، ناتوانۍ او تور سرې پورې تړلی دی. خو 15 کلنه ډګرواله فهیمه مصباح پنایی له ښځې پورې دغه ټول روستاړي نه مني او د هیواد او خاورې د ساتنې لپاره پر خپلې وفادارۍ قسم خوري.
ما با پوشیدن یونیفرم مقدس نظامی خواستم نشان بدم که توانایی
زه د دغه سپیشل نظامی یونیفرم په اغوستلو سره غواړم وخایم. دا توانایی لرم چې په امنیتی ځواکونو کې دنده ترسره کړم او د دې جامې په اغوستلو ویاړم.
د دفاع وزارت د بشري حقوقو او جندر د سانګ مرستيال بریډ جنرال عبدالحکیم د میرمن پناهي توانمندي ته ایدوی وای چې نوموړي د خپل وړتیا لمخې دغه مقام ته رسیدلې ده.
ډېر فعالیتونه کړي، ډېر نجونې اردو ته تقدیم کړي، د ده د لیاقت او شایستګۍ په اساس باندې موږ دغه پوست چې فعلاً مدیر د عمومي جنرال دی موږ ټاکلی. زه د ده څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر باعزت دی.
دا چې یونیفرم د خپل ژوند ارزښتناکه جامه ګڼي وایي چې په اردو کې له خدمت څخه 14 کاله تیریږي او د اردو ټولې ښځینه افسران یې د لوڼو په څیر دي.
بیشتر وظایف ما سنگین بوده، مسئولیت هم زیاد بوده.
دنده می درانه او مسئولیت می دیر و شپه و رز مو دنده تر سره کوله. ده اولاد فکر را سره نو. ده اردو طول انجونی را تا ده لونو پشانده. کله چه دنده لگی سپکیشی بیا با ده واده ده میوی پا فکر کیشم.
دا چې د سنگر ملګری د دې پاړه سه نظر لري. دویم بریدمنه حسینه وزیری مو وپختله. دی وویل
بعد از اینکه ما فارغ شدیم اینا هم از اونجا تبدیل شدن و به حیث
کلا چه موگ فارغی شو دا هم تبدیل شوه او د جندر د انسجام د مدیر په توګه وټاکل شو. دلته هم د خپل توان سره سم زموږ ستونزو ته ځان رسوي او حلوي.
د مرمن پناهي په خبره خزاتو په خپل یو صفت دی او د هواد امنیتی ارګانونو فعالیت ته اړتیا لري. ډګرواله فهیمه مصباح پناهي وایي یوازینی هیله د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خدمت کول دي او هڅه کوي چې په دې برخه کې ښه وځلیږي او مؤثر وي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ما دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ را بنکېسې.
تا ترې خوړې دندې پور نه دندې ادرس نه شوړې.
نمایت سیفت خشونت های خانوادگی هست.
ده خزو ده نریوال ورزی پا مناسبت ده آزادی رادیو زنگلی خبرونه مهیروی. نن د غرمې له 12 تر 2 بجو.
تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د شوزو په مناسبت په دغه ځنګړي 2 ساعته پروګرام کې برخه واخلئ. پروګرام ته چې شمیرې هغه شیبه اعلاني ژ زنګ را وهي، اس ام اس را ولېږئ، یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه راته ولیکئ. پرون د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شول. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي دغه عملیات له کوم مقاومت پرته مخته روان دي. ویل شوي په دغو پوځي عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواک هم برخه لري. الیاس دای نور تفصیل وړاندې کوي. سهار په خیر، څه دي د دغو عملیاتو لاسته راوړنې او پرمختګونه؟
صالح صاحب سلامونه. عملیات ویل کېږي چې د ندالی ولسوالۍ تر لوی باغ سیمه پر رسیدلې دي. لوی باغ د تیرو اتو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبان په ولکه کې وو، او لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، چارواکو نن هم تایید کړه چې دغه عملیات د ځانګړي مقاومت سره دی مخ سوي، او تیره شپه نسبت نورو شپو ته آرامه وه. ولې اوس د سهار نه تر اوسه د ښار د منځ نه هغه ډي سي توپونه چې د هوایي میدان په شاوخوا کې ځپځای سوي دي، هغه لوی لوی پیرونه کوي. داسې ویل کېږي چې کوم عملیات چې د لوی باغ نو اوس د ولسوالۍ تر مرکز د مخته غواړي ولاړ سي، دوی هغه حمایه کوي. تر اوسه د دغه عملیات پر مهال د دواړو غاړو د تلفات په اړه څه نه دي ویل سوي، خو موږ ته د 215 میوان کل اردو کمانډان بریج جنرال ولی محمد احمدزي وویل چې عملیات به تر هغه دامه ولري چې ټول نادالي د وسلوالو څخه پاکیږي.
موږ به په ټولو ساحو کې ډیر کامیاب عملیات ولرو، او سره د عارض قوتونه هم سته چې هغه به مکمل په هوایي بخش کې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو وڅنګ تي، او دا عملیات به زموږ سره په مشترک ډول په مخته ځي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د 1515 زون مکمل قواوې را سره موجود دي، سرحدي قواوې دي، نظمي امرونه دي، او ان شاء الله دا عملیات په ډیره کامیابۍ سره په مخ روان دي.
د ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نشته، ولې څنګه چې احمد جی وویل مشرۍ د ملي اردو په لاس کې ده، او ټول ګډ افغان ځواکونه د مځکې د لارې په سیمه کې عملیاتو بوخت دي.
بله، ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو حال راکوه. دغه عملیات پرون پیل شوي دي. بلخوا د پکتیا ولایت په زدرانو ولسوالۍ کې ځایي خلک د صحي ستونزو له کبله شکایتونه لري. د تپن په دې ولسوالۍ کې دی. له نور تفصیل سره تپن صاحب، د خلکو شکایتونه څه دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي، 13 ورځ موږ د زدران د بریز زدران میشته ولسوالۍ خواک درد چړې وځي ولسوالۍ ته راغلو. دلته موږ خلکو سره خبرې وکړې. خلک ویل چې د مور او ماشوم د مړینې د رقمول لپاره حکومت هیڅ شی نه دی کړی په دې ولسوالۍ کې. د دوی لوی ستونزه دا وه چې دلته قابلګانې نشته، یا په خپل وخت حاضری نه ورکوي، یا که دوی دلته مریض راوړي چې مور او ماشوم د مړینې کچه د دوی نه لوړېږي. په هغه ډول چې دوی ته لازمه ده صحیح خدمات نسته. دوی د درملو نه شکایت کوي چې درمل نه ورکول کېږي. دواخانې یا درملتونونه په دې ولسوالیو کې نسته. دوی یوازینۍ تمه هماغه حکومتي دواوو ته ده، چې هغه په شپخانه کې یا په هغه کلینیکونو کې د شپسیاتیامې له خوا په دغو ولسوالیو کې وظیفه اجرا کوي. هغوی باید درمل ورکړي. ولې هغلته د کلینیکونو مسؤلین وایي چې دوی ته درمل کم ورکول کېږي، او نفوس زیاتوالی دغه درمل بسنه نه کوي. دلته نفوس زیات ده په دې ولسوالیو کې. د درې ولسوالیو واړه کلینیکونه چې دي، سیاتیامه وایي چې په دې کې قابلګانې او نرسانې لري. ولې چې موږ 13 ورځ ولیدل وضعیت هغه چې سیاتیامه ادا کوي هغه چې نه دی. دلته د دوی غیر حاضري فوق العاده زیاته ده، او په دغو سیمو کې دا اوس هم موږ د خلکو سره غږېدو. د دوی د عامې روغتیا نه ډېر زیات شکایتونه درلودل. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې د پکتیا په څو ولسوالیو کې د صحي ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. یو یادونه کوم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې له آیرلند سره د کرکټ اوله شل اوره مسابقه لري. دغه مسابقه به 4 ساعته او 1:40 دقیقې وروسته پیل شي. افغانستان به له آیرلند سره 3 شل اوره او 2:50 اوره یا یو ورځنی مسابقه ولري. محمد قاسم زوک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په افغانستان کې ټولې تروریستي ډلې د طالبانو له کبله پیدا شوي او مالی ملاتړ یې پاکستان دی او افغانان په قصدي ډول وژني. اسد اندر لزابله کله طالبانو سره سوله وسی ګران افغانستان به د مینې محبت وفا او ورورولۍ کور سی. سباون ترکی لغزنی په اوبند ولسوالۍ کې د زیاتې واورې اورېدو او سخت طوفان له کبله خلک له درې ورځو راهیسې له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. سبحان الله وفا له هلمند ده. په هلمند کې جګړو زور اخیستی. هیله ده چارواکي دې ته توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي ځکه اوسني خدمات یې ډېر کمزوري دي او مستغني له زابل لیکلي. په شاجوی ولسوالۍ کې د صحي خدماتو بهیر ډېر بېسېکه برېښي چې دې کار د مراجعینو ستونزې زیاتې کړي دي. په همدې خبرونه کې د مارچ د اتمې په مناسبت د ښځو پر مسایلو په یو مفصل راپور کې بحث شوی دی. نړیوالو ورځپاڼو خبرونه هم دې مسلې باندې تمرکز کړی دی. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
نیوزویک امریکایي مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان د هغه راپور په اړه تبصره لیکلی چې په افغانستان کې د وسلوالو نشتو له کبله د روغتیایي مرکزونو په اړه خبر کړی دی. نیوزویک د دغه راپور پر اساس لیکي چې برید کوونکو په تیرو دوو کلونو کې 240 ځله په افغانستان کې روغتیایي مرکزونو په نښه کړي دي. په دغه مقاله کې راغلي چې همدا بریدونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله د مړینې سطح لوړه سي چې د درملنې وړ دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان یا واچ لیست د راپور له مخې دغه بریدونه تر ډیره طالبانو او نورو حکومت ضد وسلوالو ډلو کړي دي. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته جدي اړتیا لري چې په دې کې څه باندې 1 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان خپل تازه راپور په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکوونکو او عامو خلکو سره د مرکو له مخې چمتو کړی دی. د بشري حقونو د سازمان وایي له دې وضعیت هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ډیپلومات نشری هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د همدې سازمان یعنی د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان پر تازه راپور تبصره لیکلې ده. د مقالې عنوان دی په افغانستان کې روغتونونه د جګړو په لومړیو کرښو کې دي. د ډیپلومات په دغه مقاله کې د واچ لیست د راپور هغه ټکی ته اشاره شوی چې وایي افغان حکومتي ځواکونه هم پر روغتیایي مرکزونو بریدونو کې ښکیل دي. نشریه د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان د راپور جزئیاتو ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان حکومتي ځواکونو هم پر څه باندې 15 روغتیایي مرکزونو بریدونه کړي دي. نو ځکه د یاد سازمان لخوا د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتل شوی چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه پر دغو مرکزونو د مسؤولو ډلو په لیست کې ونیسي. دغه سازمان د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډون د جګړې پر ټولو شکل خواوو ژغ کوي چې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونه ودروي. په ځانګړي ډول دوی له افغان حکومت څخه غوښتي هغه کسان باید له سزا ورکولو معاف نه سي چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف د جګړو پر مهال پر روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي.
د مسافرو پر مخ به د تورخم او چمن لارې نن هم پرانیستی وي. دغه لارې پرون پرانیستل سوي دي. شاه محمود شینواری تورخم ته ورغلی نور حال راکوي.
د سې شمې پورز د تورخم دروازې د خلاصېدو سره سم موږ هم هلته ورغلو تر څو له نږدې نه د راستنه شوو مسافرو له حاله ځان خبر کړو. دوی په تورخم کې ازادي راډیو ته وویل د کرخې هاخوا په زرګونو افغان مسافر لا هم په انتظار کې پاتې دي او پاکستاني ملیشیا اجازه نه ورکوي چې په یودمي ډول خپل هیواد ته راواوړي. دوی وویل د سې شمې پورز درې مېرمنې او دوه ماشومان چې ناروغانو د ډېر انتظار له امله سا ورکړه.
درې زنانه وې او دوه ماشومان ما په دې خپل سترګو د چمړې سودالته اب کټ کې چاته کړې خو ته وي او د شال د قسم په خدای دا
مارک ولا شي زنانه ګور زوب سولي
هغه په تو خبر ولا
دوه ماشومان ملول زکه چې مونږ نو څه غواړو بل یو نه کومه غواړو بل نه غواړو پاکستان نه غواړو دا مولا چې د اسلام دښمنو مده د سات دښمنو مده
د دغه تازه راستنه شو مسافر زړه لګیلو ډکو او په خبرې د تیرو اتلس ورځې په موده کې پر دوی د ظلم انتها شوي. دوی وای نه یوازې وهل او ټکول شوي بلکې هغه پیسې چې دوی د تداوی لپاره وړي وي هلته تری پولیسو اخیستي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وین اتا ولخ غنی ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه په موقتی ډول خلاصه شوې ده ولی اساسي سنځله تر اوسه نه ده حل شوې.
کوم چې لزان سره پاسپورت درلود وړاندې پاکستان تللی وو قانوني اسناد لري دوی کولای شي چې د تورخم لاري نګرهار ترستون شي د تورخم لاري اخوا هغه مسافرین پاکستانی چې دوی لزان سره قانوني اسناد لري کولای شي چې بیرته لاړ شي
د ویلو دا چې په تورخم کې له دروازې دی غره هغه افغان کډوال چې کور نه په پاکستان کې دی او دلته خپل خپلوان کړ راغلی وو هغه هم بند پاتې دي دوی وی پاسپورت او مهاجر کارتونه په لاس لري د پاکستان قونسلګری ورته ویزه هم ورکړي خو اجازه نه ورکوي چې خپل فامیلو نه تسانه شي د کډوالو د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کوله چې د تورخم دروازه دی د څو میاشتو لپاره خلاص کړي تر څو په پاکستان کې مشت افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي
ومردل چې د تورخم او چمن دروازې پرون پرانستل سی دی د پاکستان د سرحدونو وزیر ویل افغان چارواکو سره خبري روان دي کارتیا و دغه دروازې به دوی نوري ورځې هم پرانستي وي تفصیل لکوټه د برکوال میاخیل پر راپور کې
د سه شنبه په سهار چې د تورخم او سپین بولدک سرحدي دروازې لانه یو پرانستل سوی زرګونه خلک بیا د پولیس وی بلې غاړې تر رسیدلی وو او د دروازو د پرانستل کېدو انتظار یې کاوه د پاکستان په وخت پر 9 بجه چې دغه دروازې پرانستل سوی نو د خلکو دومره غاڼه غونه و چې په تورخم کې د پاکستان له خوا افغانستان ته وشتون کې یو سپین سره میرمن نور زیاد خلکو تر پښو لاندې سو او سایه ورکړه چې ورسته مړی په امبولانس کې تر پولیس واړول سو او د افغانستان پروان ولایت ته یوړل سو له پاکستان افغانستان افغانستان ته تلونکي اکثر افغانان دلته د درملنې لپاره راغلي وو چې وایي اوږده انتظار له سختو ستونزو سره مخامخ کړل د تورخم پر پوله اوښتونکي یو سپین ژری افغان وایي
دلته ایسار وم اوسوانې خوشحاله یي مریضان دپاره دېخوا داخوا کوم خلک چې راغلي دلته مې ایسار وکړه نه هغه دپاره مشکلاتونه خو به حل شي که نه
پر پوله دواړو غاړو ته پرون هغه خلک اوښتل چې ویزه یې لرلې خو کوم پاکستانیان چې افغانستان ته اوښتي وو او پاکستاني شناخت کارډونه ورسره وو او کوم افغانان پاکستان ته راوښتي وو او خپلې افغانۍ تذکرې رلی هغوی ته هم تر پولې دا وښتو اجازه ورکړل سو خو داسې کسان هم پاکستان چې هیڅ اسناد نه لري او په پوله کې بند پاتې دي چمن ته نږدې پر پوله وښتونکو یو ځوان وایي
افغانستان سره غلې وم د لیټ هسپتال ته غلې وم ته بارډر دروازه بند او مشکلات او ته موږ نه زاید درلودي نه مشه درلودي چې کوم پیسې موږ سره سره وي چې هغه پیسې موږ ټول ختم سولې
د ترلاسه سوي شمیرو له مخې پرون د تورخم او سپین بولدک لارې شاوخوا 10,000 کسان افغانستان ته وښتي او د 2,000 په شاوخوا کې کسان له افغانستان او پاکستان ته راوښتي دي او نن دغه دروازه بیا پرانستل سوي چې د خلکو د وښتو لړۍ ور باندې پایل سوه دغه پوله 19 ورځې وړاندې تړل سوی وه چې د تجارت لپاره لا هم په بشپړه توګه تړلې ده خو د عامو خلکو لپاره به نن چهارشنبه لا هم تر ماښامه پرانستې وي د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې 25,000 افغانان بند پاتې دي او غواړي چې خپل هیواد ستانه سي خو پر پوله غڼې غونې ته په کتو سره د پاکستان د سرحدونو مرکزی وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ پرون په مرکزی پارلمان کې وویل له افغان چارواکو سره یې خبرې دوام لري که اړتیا وه پوله به د عامو خلکو پر مخ دوه ورځې نور هم پرانستې وساتل سي خو په اسلام آباد کې افغان سفیر لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې
د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره صبرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا وه چې څنګه کېدای شي چې ښځینه پولیسو ته په کاري ساحه کې مسؤلیت تضمین شي او په دغه برخه کې د کلتوري ننګونو مخه ونیول شي
خاصه موخه او هدف د دې نه ده چې هغه مېرمنې چې ملي پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې کار کوي موږ څنګه وتوانېږو چې دوی ته مسؤونه کاري محیط برابر شي د دوی ظرفیتونه لوړ شي د دوی توانایي لوړ شي دوی کوم ټولنیز ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي د هغې ټولنیز ستونزو نه دوی خلاص شي ټولنه کې ذهنیتونه د دوی په وړاندې آماده شي چې دا اړتیا ده چې موږ په دفاعي او امنیتي سکتورونو کې موږ اوناسه طبقه ولرو
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د ښځینه پولیسو په جلب او جذب کې پوره مرسته کوي
ښځو چارو ریاست څنګه چې د وزارت داخلي سره تفاهم نامه لري د خویندو په جلب او جذب کې بعد ښځو چارو ریاست حالی زلی کوي تر دې دمه موږ لس پولیسي معرفي کړي دي او کوشش کوو چې نور هم معرفي کړو د خلکو ذهنیتونه باید روښانه شي چې څنګه نارینه پولیس په یوځای کې شتون لري نو خویندې هم هلته ډېر یو مهم سهم لري
د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر قانی وویل په شرعي لحاظ ښځو ته دا حق ورکړل شوی چې د امنیتی سکتور په هر برخه کې فعال ونډه ولري
په ټولو قضایو کې موږ باید قاضیان زنانه ولرو موږ سروالان ولرو جنایي جرمونو کې چې موږ جنایي کارمن د پولیسو ولرو د خو حقوق د موږ څنګه رسېږي حکومت څنګه به عدل تامین اسلام په عدل بلان چې ال تحقیق ونشي ال قضایا ونشي مجبوري موږ باید پولیس ولرو.
په ننګرهار کې د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دوی سره په دغه ولایت کې 50 تنه ښځینه پولیس چې ساتونکي، ساتنمنانې او افسران پکې شامل دي په دندو ګمارل شوي، چې ځینو یې په بهرنیو هیوادونو کې پولیسي زده کړې هم کړي، خو زیاتوي چې د کورنۍ او چارو وزارت هڅه پیل کړي چې په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب ګړندی کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ناامنو ولایتونو له والیانو او نورو پوځي مشرانو سره پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د تورخم او سپین بولدک دروازې بنن هم د هغو افغانانو پر مخ پرانیستې وي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي. ایران وایي د امریکا د ولسمشر د موقت پریکړې په وړاندې د غچ اخیستونکو اقداماتو په لړ کې به ایران ته امریکایي اتباع له داخلېدو منع سي. ترکمنستان له خپل ګاونډي هیواد ازبکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه د دې هیواد پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نام یادګاري څلی پرانیست. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي سیالې ډاډ ورکړی چې واشنگټن به له کیف څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ د نوي مرکز مسؤلان وایي چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه په تیرو دوو کلونو کې نږدې 50% کمه شوې ده. واصل ویسل
په کابل کې د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ په نوم د نوي مرکز ته پرانستې په مراسمو کې د یاد مرکز مسؤلینو په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو د ونډې په ډیروالي ټینګار وکړ. د یاد مرکز مشره فریده نگزاد وایي د تیرو دوو کلونو په پرتله اوس مهال په رسنیو کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګ او تته شوې ده.
د 16 میلیونو له امله د ښځو ونډه حتی تر 50% کمه شوې. دوه کاله وړاندې مو چې د هیواد په کچه په رسنیو کې د ښځینه ژورنالیستانو ونډه لیدله، له بده مرغه چې موږ اوس د داسې حضور شاهدان نه یو.
اغلی نگزاد وایي د دغه مرکز له لارې بحث وکړي چې د ښځینه ژورنالیستانو ستونزو ته رسیدګي وکړي او په رسنیو کې کار ته وهڅوي. د دغه مرکز مسؤلین وایي په رسنیو کې ښځینه ژورنالیستان په ټیټو پوسټونو کې دي او د رسنیو مشران د دوی کار ته په کمه سترګه ګوري. دا په داسې حال کې ده چې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې 19 خبریالان پکې وژل شوي او د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي له 1500 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې دي. اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 200 راډیوګانې او یا ټلویزیونونه او په سلګونه چاپي رسنۍ فعالیت لري چې د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنو او فعالانو په خبره د ښځینه ژورنالیستانو حضور پکې کمرنګ دی. د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او ژورنالیستان په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د ونډې د کموالي لامل نامني او د خوندي کاري چاپیریال نه موجودیت او یو لړ عنعنوي دودونه ګڼي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې سلاکار زهره یوسف وایي چې په رسنیو کې د ښځو د کار په اړه ذهنونه لا هم تیاره پاتې دي او باید په دې برخه کې ذهنیت جوړونه وشي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دغه مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هیواد ټول خبریالان که هغه نارینه دی او که ښځینه په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او د ټولو باید یو شان ملاتړ وشي.
ما نباید حوزه رسانه را بر اساس تقسیم میان
موږ رسنیزې حوزې باید د ښځینه او نارینه په نوم تر څېړنې لاندې ونه نیسو، بلکې رسنیزې حوزې باید د یوې رسنۍ په توګه تر بحث او څېړنو لاندې ونیول شي او د خبریالانو ملاتړ او څېړنه هم باید د یو خبریال په توګه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفی بیا غونډې ته وویل چې د ښځینه ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د نوی مرکز باید د نورو کارونو تر څنګ د ښځینه ژورنالیستانو د ظرفیت لوړونې او مسلکیتوب لپاره هم کار وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون له نړیوالو ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې بیا دغه ورځ په سیمبولیکه بڼه لمانځل کیږي. عبادالله هننزی تفصیلي رپورټ لري.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ له امله تر شعاره په 1950 میلادي کال کې د نیویارک د ښار د نساجۍ فابریکې ښځو د خپل انساني کرامت او انساني حقونو د ترلاسه کولو لپاره په لاریونونو او اعتراضونو لاس پورې کړ. دا ورځ د ښځو پر وړاندې د ظلم، استبداد او نژادي تبعیض پر خلاف د مبارزې د پیل ورځ وه، خو د ښځو د عدالت غوښتنې دغه مبارزه دلته ختمه نه شوه. په کال 1900 کې یعنی پوره یو 50 کال وروسته د دغه فابریکې زورګونه خزو یو زلبیا د خپل انساني حقونو او پټونه کې د خزو پر وړاندې د ظلم پر خلاف پورته شول او دا ځل یې د خپل وینو په بیا اعتراضونه او مظاهره وکړي او په دې اعتراضونو کې شاوخوا 113 تنه خزو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په راپورونو کې داسې هم راغلي چې دا ښځې عملا د فابریکې د مالکانو لخوا په فابریکه کې وسوځول شوې چې وروسته ورته د پیخې رنګ ورکړل شو. دوه کاله وروسته په کال 1910 کې د نړۍ له 1000 هیوادونو څخه له 100 نه زیاتې ښځې د دوی د حقونو لپاره سر راغونډې شوې او د ښځو د انساني حقونو د ساتنې لپاره یې یو پریکړې لیک صادر کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې سرپرسته شروټي عبدالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1910 میلادي کال کې د ښځو یو پراخ خوځښت جوړ شو او په 1914 میلادي کال کې په جرمني کې ښځې سره راغونډې شوې څو په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونه وغواړي. هغه څه چې تر هغه وخته ورته نه و ورکړل شوي دا دقیقا د مارچ 8 نیټه وه، نو ځکه دغه ورځ په رسمي توګه د ښځو نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه.
ملګرو ملتونو په 1915 کال کې د مارچ 8 په لومړي ځل په رسمي توګه د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه د نړۍ په زیاتره برخو کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونو خوندي ساتل او دوی ته د تعلیم، کار او روزګار لپاره یو شان موقع برابرول دي. په افغانستان کې د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1946 کال کې ولمانځل شوه. دغه ورځ د افغانستان د لومړۍ ښځینه سفیرې اناهیتا راتبزاد په هڅو د افغانستان د ښځو د ډیموکراتیک سازمان په تالار کې په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځل شوه. د افغانستان د ښځو شبکې غړې شهلا فرید وایي
انایتا راتبزاد چې یو افغان ښځه وه د لومړي ځل لپاره د دغې ورځې د لمانځلو لپاره هڅې وکړې او دغه ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې ولمانځل شوه. له هغه وروسته کله چې د خلق ډیموکراتیک ګوند واکمني نسکوره شوه، د مجاهدینو او طالبانو په واکمنۍ کې له دغې ورځې څخه هیڅ ډول یادونه ونه شوه او دغه ورځ هیره شوه.
که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې دغه ورځ په افغانستان کې د غونډو په نیولو او د لوړپورو چارواکو په ویناو لمانځل کیږي، خو د ښځو د یو شمېر فعالینو او په ولسي جرګه کې د خلکو د یو شمېر استازو په باور دا لمانځنه یوازې یوه سمبولیکه بڼه لري او د عمل او شعار ترمنځ یې ډېر واټن دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزیه کوفي وایي د ښځو حق او ارزښت یوازې په شعارونو او سمبولیکو لمانځنو نه پر ځای کیږي، بلکې عملی اقدامات باید ترسره شي.
سراسر کشورهای جهان به خاطر تجدید تعهد
دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د تازه کېدو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم په نمایشي بڼه لمانځل کیږي، خو زه په دې باور یم چې یوازې د محفلونو په نیولو او د شعارونو په ورکولو نمایشي بڼه لرل شي. موږ په هغه هیواد کې چې 40 کاله پکې جګړه وه او تر ډېره ښځو پکې قرباني ورکړي، ټینګو ژمنو ته اړتیا لرو چې پرته له کومې سلیقوي چلند
د ښځو د برخې د فعالینو په خبره په ښځو روان ظلمونه یوازې یوه سرچینه نه لري، بلکې کلتوري، سیاسي، اقتصادي او بیلابیل نورې سرچینې هم لري. دوی وایي په افغانستان کې فرهنګ د وخت له تیریدو سره اصلاح شوی نه دی. حال دا چې د ټولنې په فرهنګ کې باید د وخت او زمان په تیریدو سره اصلاحات راشي. یو شمېر ښځې په دې باور دي چې لا هم په ټولنه کې داسې ډېر ذهنیتونه شته چې د ښځو د پیوستون او د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو خلاف دي. د تصوی په نوم د ټولنیز او فرهنګي بنسټ غړی فاطمه حسنزاده په دې اړه وویل
موږ په افغانستان کې له دوه ډوله مخالفینو سره مخ یو. هغه مخالفین چې پوهیږي خو قصدا د ښځو د پیوستون مخه نیسي، دا هغه کسان دي چې سواد هم لري او په حکومت کې هم ونډه لري خو د ښځو د پیوستون سره یې ګټې له خطر سره مخ کیږي، او بله ډله هغه مخالفین دي چې سواد نه لري او د مذهبي پلوه د دغې ورځې پر وړاندې افراطي چلند کوي.
د ښځو د برخې فعالین وایي په ښځو ظلم کوونکي یوازې نارینه نه دي، بلکې هغه ذهنیتونه دي چې ښځه پکې تر نارینه ټیټه ګڼل کیږي، او په خبره یې دغه ذهنیت ډېرې ښځې هم لري او په نورو ښځو یې منل غواړي. د دوی په باور د ښځې په اړه دغه منفي ذهنیت په پیړیو کې جوړ شوی او همدومره کار ته اړتیا لري چې له منځه لاړ شي.
خبریاست په بریتانیا کې د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ شو.
دا کمپیوټر د ډی این ای له مالیکولونو طرح شوی او د محاسبو په لړ کې تکثیری شي. د ساینس ډیلی د راپور له مخې د بریتانیا د مانچستر پوهنتون ساینس څېړونکو چې دا کمپیوټر یې جوړ کړی وایي چې هر هغه څه چې الکترونیکي، کوانتومي او نور کمپیوټرونه پروسس کوي دا کمپیوټر محاسبه کولی شي. دوی وایي چې د نړۍ دا تر ټولو تیز کمپیوټر په خورا لږ انرژي لاینحله محاسبه حل کولی شي. تر دې وړاندې جاپان ویلي و چې سږ کال به د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 19.5 میلیارد ینه چې 103 میلیون ډالره کیږي ځانګړي کړي دي. جاپانیان هیله لري چې د دغه کمپیوټر سرعت به 130 پټافلاپ ته ورسیږي او تر چینایي کمپیوټر به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. جاپان غواړي چې له دغه کمپیوټره د سترو ډیټابیسونو د تحلیل او انالایزیشن په اړوندو څېړنو کې کار واخلي. له دې کمپیوټره به تر هر څه مخکې د بې چلوونکو موټرو او طب په برخه کې کار واخیستل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کله کوم. ټول ته معلومات دي چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې شوې دي. که څه هم یو ښه خبر ده چې د پاکستان چارواکو د سیشن بیو چاشم بیو ورځو لپاره په موقتی ډول د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې، خو لا هم ډېری افغانان د افغانستان په وړاندې د پاکستان له چلنج څخه ګیله مند دي. په ځانګړي ډول په ورستیو ورځو کې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو وشتلو ډېر افغانان په غوسه کړی دي. ازادي راډیو ته په دې اړه ستاسو ډېر پیغامونه رسیدلي دي چې د بیلګې په ډول به یې څو دلته په ګټه سره واورو. د چارواکو نظر به هم پر واورو او وروسته به ستاسو نور پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم. پاکستان ته هریا شرم نستا پاکستان دغه خبري باوجود کونړ کې پر سرکارو کې همغړي کړي پاکستان رو اشرف غنی کټګوري دغه کټګوري اشرف غنی خوډنه کټګوري بریټ ته خخ کوي نور پاکستان نه دې ته د هات اعلان کوي دا د سکي دا په موږ ته کوي پاوا مو ته کړو په دا کوښښه سر د په پړې کې نه شروع کوي تیر به یې راو د هزار کم هغه کو سلام ته اسلام احمد غنی دغه کټګوري.
السلام علیکم. زمانم عبدالباکر زابل ولایت سره د ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاکستان سي دالاري پر افغانانو باندې کړی دي او زموږ له افغانانو له مجبوري څخه چې هغه افغانان چې هلته یې کورونه دي یا هلته ماجر وو دا دېش کاله دي دغه افغانان دفاعي پاکستان بلله او نن هغه افغانان دوی د ځان دښمنان بولي. نو دلته نه توریستان ستا سیالته نه افغانان توریستان دي چې په پاکستان کې ترور وکړي. دا څلوېښت کاله کم افغان په کم اسناد کې شوی عدالت شي ترور یې کړی دی. دغه توریستان د دوی خپل توریستان دي، هغه توریستان دي چې دوی روزلي دي د خپل د ستوڼې مارې د اوسې خوري. نو دوی د افغانانو له مجبورۍ څخه دا کار اخلي. افغانان دوی باید خپل ملک ته د دغو خپل ملک ته ځان را ورسي، خپل ملک ته راشي او دا نور د دوه دلته کار کوي. په اړه کوم ژوند بیا د پاکستان د تورو پنجابیانو له ظلم او ستم د ځان را وباسي را دي چې خپل کورونو ته نو دي نو د دې تر استعمار او د دې تر ظلم ځان نه لاندې کوي او هغه ورونه چې حالت د مجبورۍ له لاسه دلته نشي راتلای هغه دي نور د دې له استعمار او د دې له اشغال ځان خلاص کړي. پاکستان اس کل نواړی افغان عمره دا پاکستان دا وانانو نو مجبوری سکارا خوستی دا او اس کل نواړی چې وانان آباد یا سوکاله.
د زابل ولایت ته شمولزور سوالی کاپرتازخه تسلیم شمولزای خبره کومه. تعجب ور خبره ده چې څوک وی او هبل ورته وای وای ممی و ممی و دا پاکستان چې پر دنګام باندې دراکټو ټانو وارونه کوي بیا تاسو ته مکه ونو هغه خو نو چې اثرای وسړي ته ډیر خوشونی بیا کله هغه مکه ون کی تاسو تخته غوسه په سړي باندې سره مو.
السلام علیکم، زه عبید الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرځم. مول د ډاکټر صاحب اشرف غنی د پالیسی څخه ډیر خوشاله یو، ځکه چې د پاکستان د لارو بندېدو زموږ پر ژوند هیڅ تاثیرات نه دی اچولي، په خوراکي موادو کې هیڅ تاثیرات نه دی راغلي. زموږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې کوم وخت د افغانستان میوې ورسیږي، په خصوصا د کندهار میوې ورسیږي، نو د لارې په باره کې دی یو سنجش اوس لا ورته وکړي. مننه.
سلام علیکم آزادی ریاضو ترکمونی کتا امان ورگر ولیت نیازو تازرد تماس کما پاکستان کار نورد پکار پاکستان کار نانوات نگید پکست بون خاصا بون ربان دا پاکستان دی من دی افغانستان دی خان دا وست دی اشرف غنی پاکستان نت تیر زرمی پاکستان وقت دی من دی خمان دا سلام علیکم
زارد الخالق مبارز د هلمند ولایت یم، مګر پروت په کندهار کې یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر په درنښت سلامونه ورته وړاندې کوم. بعد سلامه دغه زما پیغام و لوړپوی چارواکو ته ور ورسوئ چې چیرې تاسې نسئ کوی د پاکستان په مقابل نسئ هېڅ نسئ والی. موږ دغه موږ مجاهدین چې یو د پخوا د روسیانو په مقابل کې جنګېدلي، اوس هم د تورمخ په مقابل کې جنګېږو. زه د څلور رقم سلاح او مسلکي هم باسې پر موږ غږ وکړي چې موږ ورسه مقابله یې وکړو انشاءالله په زور د خدای. او دغه وکیلانو ته مې خواهش دا دی چې تاسې ولې یو هېڅ نه وایاست، توا ګره رانیولي یاست که شورای ولایتي وکیلان یې که پارلمان یې که کچیر د سنا مجلس غړي دي، ټول چپه خوله ناسي، ټول افغانستان رئیس جمهور پورې ګرځ چپه خوله ناسي چې ته څنګه ځې کوي ته خیرات نو غوړې ته ولر ځغ نه کوي تا خو د ول او ما ټول پیژنې ان شاء الله. زه د هیڅ اتم نه بیرېږم، بس ما سر د افغانستان قربان دی، زه افغانستان ته آمده یم. والسلام. زه دې راځم
محمد اشرف غنی زموږ وال چې پاکستان پر افغانستان باندې توکنه راغوردي، څنګه دې په دغه دغه کې څنګه کوي په دغه مخکې چې پاکستان نار باندې کوي د بای چې دغه خاصم باندې شي دوی بای چې د نار چې غیر خلاص چې دوی باندې چې د افغانستان چې دی د مچا غږی په وخت دی افغانستان پر پاکستان باندې دغه دغه د بچی د وده اوس یو وال چې پاکستانیان باندې ځان په موږ باندې بچی وکي ټول باندې ځان ته دی په تنګو پای چې د افغانستان حکومت په دا باره کې ډېر غټ کار وکړي. موږ غواړو چې په پاکستان باندې جنگ شروع شي، موږ ټول افغانان وده ته چمتو یو چې دا جنگ ته وسره دغه شو. وسلام زه دې راډیو ته په احترام جنګل د هلمند ولایت.
الو السلام علیکم، زه د پنجوایي ولسوالۍ د بازار څخه خبره کوم. زه اشرف غنی ته وایم چې د دغه تور جنگیانو او د داسنګیانو څخه د کونړ وب په ټپی راوتړي، د رونی خوږی وب د سره وتړي، دغه دی خپل د پښو بار غورځي. او زه پر جمهور رئیس اشرف غنی باندې دا ځخ کوم چې په خپل کړو چې او پاو کې چې دغه د اوبو بندونه یاد کړی چې دغه د ذلیل ملک په پاکستان سره وتړي، د داسنګیانو جاپیانو سره جرا وتړي، نو ځکه د دې چاله او ماټا پر موږ نه راتلای. مننه، تشکر.
سلامونه اونۍ کې هلي میو منه در سره د لیکون کړي خطر اغل امام الله هم د کونړ ولایت څخه دا د پاکستان لوري چې کوم بریدونه تر سره کیږي دا خو یو غیني انساني کړنه ده چې باید دا تر سره نشي. دا غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو د لارې نشر شي. بس الله پامان.
بله السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د اسمت بازار د کلی څخه سایس څخه دغه پیغام پرې ځم. ما دغه اشرف غنی څخه دغه غوښتنه ده چې کول د پاکستان په اړه یو سره وایي، زموږ وطن یې را در به در کوي، توغندۍ شهرت باندې را غورځي، مسلمانان یې ختم کړه، کورونه یې را خراب کړه، چې بل د پاکستان په اړه یو څه غبرګون خو خپور کړي، یا دغه ملت ته اجازه ورکړي د پاکستان پر ضد جهاد وکړي. ځای په امان.
مننه محترم ورور، ستاسو پیغام او ګلې مو دات خبرې کړې. هم دې ورځو کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمدزی کونړ ته تللی وو، څو د دغو راکټي بریدونو له کبله رامنځته شوی وضعیت له نږدې وګوري. هلته زموږ همکار روح الله انوري ورسره مرکه کړې ده او لومړی یې پوښتنه ځینې کړې چې له تیرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره توغندیز بریدونه کړي دي، د دغو بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځنګړي ډول د قبایلو وزارت څه کړی دی؟ ښاغلی احمدزی په ځواب کې وویل،
دغه شاک نسته چې رښتیا هم دغه لړۍ لډیره په خوانه را روانه ده چې نه تنها په کونړ کې په نګرهار کې زموږ نور ولایتونو کې لکه پکتیا پکتیکا دغه لړۍ د توپولو د مرمیو چې د موږ ټیر ولسې نارامه کړی ده او موږ په دې له هغه کې تلفات هم درلودله. موږ هم د سفارتونو له لارې نه هم د وزارت خارجه له لارې نه دوی سره ناستې سوي دي. حتی تاسو به شاید یاستې چې په دغه یو هفته کې په کابل کې درې وارې د پاکستان سفیر راوغوښتل سو، هم وزارت دفاع ته راوغوښتل سو، دوه وارې وزارت خارجه ته راوغوښتل سو او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې د دغو مرمیو نه د دغو توپونو چې بې ګناه خلک دلته وژل کېږي د دې مخنیوی وکړي. موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې دغه توپوهنه یا دا مثال دا مرمۍ چې دلته راځي په دې باندې د خلکو ارادې نه ضعیفه کېږي، دې کې د ولسونو نفرتونه نور هم را اضافه کېږي، د دوو ملکونو بدبینیانې را پیدا کېږي. موږ هیله ده چې دې مرمیو مخنیوی وکړي مصلح حمیز له طرفه.
تاسو خو به د پولې اغاړې ته قومي مشرانو سیاسي رهبرانو سره هم تماس لري، هغوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي؟ تاسو ورسره اړیکې نیولي که نه؟
موږ د وزارت خارجه تر څنګه د موږ د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مستقیما له قبایلو سره د موږ ارتباطات د ډیورنډ کرښې نه اخواته موږ وخت په وخت له مشرانو سره ناست یاستو او موږ دوی ته ویلي چې بعضې خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله ورسره وسي. موږ دا مخکې هم ویلي، اوس هم وایي چې د موږ په ډیورنډ کرښه کا خوا دي که دې خوا دي، چې ټول د موږ ورونه دي، د هغوی درد د موږ درد ده، د هغوی خوښي د موږ خوښي ده. نه غواړو چې د موږ لکه دوی چې دغه عمل اجرا کوي موږ بالمثل عمل اجرا کړو، په دې چې د موږ هلته ورونه دي نو هغوی هم قبایلو موږ سره په دې مورد کې هلې ځلې شروع کړي دي چې څنګه وکړی شو چې د دغه توپونو د دغو مرمیو مخنیوی وکړي. دوی هلته هم جرګې نیولي دي په مختلفو جلسو کې سره ناست دي، هغې خوا حکومت سره هم په ارتباط کې دي، دلته موږ سره هم په ارتباط کې دي. او په دې کې دا دوه ولسونه که د مرمۍ یا د دې چې جلاوالی یا بیلوالی براولي قطعا نه راولي، په دې کې نور هم دوی سره متحد کېږي، نور هم سره یوځای کېږي.
مهی صاحب، د پاکستان د حکومت دغه بریدونو او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی که نور څه مقاصد به هم لري؟
دوی خو خپل مقاصد لري، یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورنډ په کرښه پرتې دي هغه تخلیه کړي او دوی وړاندې راشي. بل د دوی دا هدف دي چې د لارو تړلو د دوی خو بهانه باندې سیاره دلته تروریستان دي یا د موږ مخالفین دي، د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولو د موږ مخالفین دلته دي. خو دغه خبره نه ده، موږ چې دا نورو په نګرار کې ولیدل، محمد جسی کې ولیدل، یا په پکتیا کې، کله چې دوی دا منطقې په توپونو باندې ولي بیا دوی دا خپل فوج را وړاندې کوي، اول ته ځای په ځای کېږي. او دا موږ په پکتیکا کې ولیدل، پکتیا کې ولیدل، او کان لري په کونړ کې. دا خبره ده چې دوی هدف همدغه دی چې منطقې تحلیه کړي او خپل فوجونه خپل قواوې مخته راولي.
دا غوی د پرمختګ د پاره افغان دولت ته څه په کار چې باید څه وشي ولسون ته څه پکار؟
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې کړې رسېدلې، دولت سیاست هم همدغه ده چې موږ له خپل حریم نه، له خپلو سرحداتو نه، له خپلو هغه کومې کرښې چې د لغونه هم دولت کلکه باندې دفاع کوي هم ولسونه.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمد زی و تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم خپره کړو. اورېدو ته راسره پاتې شئ.
آزادي او اورېدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي، مظلومان شهیدانېږي یا بنجان کېږي، باید دغه مخنیوی وشي. د لولپورې چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په د میوند ولسوالۍ کې نه وي. وسلام.
زه چې لاوې سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه، زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي. پیسې وځي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري، او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده، پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي، هغه شخصي جوبونو ته تللي دي.
السلام علیکم،
چې راډیو ازادي او ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ایران نه تهران خبرې کوم. د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلاندی ولسوالۍ د شونکی د کلی اوسیدونکو ماجو تکم. اول مې د غزنی ولایت له والي صاحب شه دا غوښتنه ده. دویم دی امیر وختيال رئیس څخه د ګیلاندی ولسوالۍ هغه په خانه کې جنډې په بازار کې یو کلینیک سي د مجاهد په خوا جوړ وخت جوړ شوی ده. نو اوس موږ د ډاکټرانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده. په 15 کال کې کار نه لري شوی. او دویم هغه ډاکټر چې راځي سار څنګه لاس په جیر راځي په خپل سترګو لیدل آل زده سوای په ډول سپیږی دي شپه له خوا خو نه یو بعد له ماشکنه هم نه وي. نو کومه متخصص ډاکټر هم نشته چې هغه د وای سره کلینیک سره راځي هم خلکو ته په سمه توګه نه رسیدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب شاو دي چې یان روښتل رئیس شه باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 100,000 نفر نفوس لري او په سلوراري پرته ولسوالۍ ده. نو باید یان روښتل رئیس باید نو مشکلات ال کې ځکه د غزنی په 300 وایدو ولسوالۍ 130 ولسوالۍ یا وایدونه لري. ګیلان پسترینه ولسوالۍ ده. لاره نظر مزګله ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه وکړ او که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. و سلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه کوم. زه رشوانم احمد لام نیازه مرور جان ده. د بازار کې د عسكر نه ډیر څنګه یو ما مټران چې نورو راځنه شایسته مټران نه مټران ځانور ته کې کزاله مټران غړې دې د پازابي ډېر سپازار ما چې موږ دې هم په تکلیف په لار شو نه موږ نو خدای غریبانو کنه نو ولې موږ د چا تکلیف ورکو خو دې موږ ډېر پازابي و سلام خو په الله.
السلام علیکم. دا د جړی په ولسوالۍ کې د دالې د ډاکټر کار باندې دا نور ځای نه شي په وطنونو کې دا واکسین د کوچنیانو لپاره کورو ته وړي. دا د جړې د ولسوالۍ واکسین والا چې کورو ته نوړي دا کوچنیان کچېري دغه چې د غالي دمبر په غاړه کې کچېري دا شي چې نشي واکسین اول زموږ خپل کوچنیان چې نه واکسینې نه دي راغلي په نورو منځکو کې په سره یو ځای دروازو ته وځي دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. مانو مه مسلار سنجن ولسوالۍ څخه غواره کوم. لازمي د سنجن لوی لار بند ده. د غتجه حکومت یې رقم لره نه وتی چې د بار جری لکه موږ خلک ډیر په تشریح دي.
السلام علیکم. یا تعالی کومنده د ازاده رادیو کول کار کوم کو ریډینګ ته سلامونه وړاندې کوم. او پس سلام می ډاکټر سره صرف غنی ته دا پیغام ده و چې کله ملک زراعتي شي رسو باید صنعتي شي. نو هله مې دا ده چې ډاکټر صاحب صرف غنی ټول ترجیح باید زراعت ته ورکړي او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټول انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي او اوبو باید هغه داسې توچتي شي چې امکان ولري. د ځینو وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کوم فشار چې دی نو یو د صحت په برخه کې دی او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی د چمنګي په پنجابیانو خرڅو په لکه ساده او دوه درې میاشتې ستور د ساتلو نورو سبزی ته خرڅي موږ باندې پاتې دي. ساده نو هله مې دا ده چې باید کوشش وکړو د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي او لټو باید زموږ لټو باید د زراعت برخې ته ورکړي شي. والسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته د ولسمشر او د اجرایي د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر ارکلی کوو. ډېر خوشحاله چې نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی. ډېر ښه میسج دی نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کې 80% مشکل به ورک شي. هم به اداري فساد وشي هم به تروریستانو ډلو کې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیموکریسیږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کې او په قانون چوکاټ کې په اداري فساد کې په سلو کې انشاءالله امیدوار یم چې 80% به اون د رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه د دستمشر نه
ځانګړ وخت او وخت ورکو او ایزان کوم. ډېره مننه.
مننه دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید. مخکې تر دې چې د خدای پمانی وکم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل ګیلې او شکایتونه را سره شریک کړئ. ازادي رادیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشن څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.